درنو اوریدون کو السلام علیکم د ازاری رادیو د نن ورځې د لومړی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن نه یک شنبه د 1491 المریز کال د جوزا له دوهمی او د 2011 کال د میل 22 سره برابر ده. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه خبرونه او مطالب دروورو، لومړی مو د نړۍ له ورستي حال خبرو. د بشری حقوقو فعالان وایي د سوریې امنیتي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت وژللي چې دوی په مرکزي ښار حماس کې د وژل شویو معترضانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. په اسپانیا کې په زرګونو کسانو په داسې حال کې مظاهره وکړه چې حکومت د سیمه ییزو انتخاباتو په درشل کې سیاسي مظاهرې منع اعلان کړي دي. او د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خلیج د عربي هیوادونو هغه وړاندیز غندلی چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او له ده څخه د استعفا غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالان وایي د سوریې امنیتي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ووژل چې دوی په مرکزي ښار حماس کې د وژل شویو معترضانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه او ورباندې ډزې وشوې. راپورونه وایي د ډزو په نتیجه کې لسګونو کسان نور ټپیان شوي دي. فعالان وایي د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو له لوري تر 30 زیات کسان ووژل شول. اکثره تلفات په عدلاب او حماس کې خلکو ته وشتیدی. له مارچ راهیسې چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر خلاف پر پیل شوي مظاهرو فشارونه زیات شوي، لږ تر لږه 900 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې چارواکو په زیاتو تاوتریخوالو کې وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې وایي سخت دریځي او بهرني قدرتونه یې ملاتړ کوي. دوی وایي په دې بهیر کې ګڼ پولیس او سرتیري هم وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ولسمشر اسد غږ کړی چې یا دې ډیموکراسي ته د انتقال لاره هواره کړي یا دې لري شي. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خلیج د عربي هیوادونو هغه وړاندیز غندلی چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او له ده څخه د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. نوموړي وویل که چیرې له واک څخه لرې شي، شایي القاعده واک ترلاسه کړي. صالح پرون په خپله تلویزیوني وینا کې د یمن په ګاونډ کې د خلیج پر عربي هیوادونو سربیره د ده په وینا پر نړیوالو زبر ځواکونو له انتقاد سره سره دوی په دې هیواد کې د مظاهره چانو په مالي ملاتړ هم تورن کړل، چې ګواکې دغه مظاهره چان پر مشروع حکومت د کودتا هڅه کوي. د هغه یو څرګنده اشاره دا و چې شایي نوموړی له واکه د لرې کېدو معامله لاسلیک کړي. صالح وویل موږ د وینې بهیدنې د درولو لپاره د تازه اقدام منلو ته تیار یو. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له علي عبدالله صالح څخه وغوښتل چې له درویش کلنې واکمنۍ وروسته نور واک پرېږدي. میرمن کلینټن وویل صالح باید همدانن واک پرېږدي. اسرائیلی چارواکي وایي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره له خپلې کتنې خوښ دی. یروشلم پوسټ ورځپاڼې د یوه اسرائیلي چارواکي له خولې لیکلي نتانیاهو د جمعې په ورځ له ولسمشر اوباما سره له غونډې خوښ راووت. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ وویل په منځني ختیځ کې د فرصت او خطرونو شیبې ویني. نتانیاهو له اوباما سره په داسې حال کې پرون وکتل چې ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ د منځني ختیځ په اړه په خپله مهمه وینا کې د یوه داسې فلسطیني دولت د جوړېدو ملاتړ وکړ چې پولې د 1968 میلادي کال د حدودو پر اساس وټاکل شي. په اسپانیا کې په زرګونو کسان د دې هیواد په لویو ښارونو کې د اعتراض په توګه هغه وخت راټول شول چې حکومت د سیمه ییزو انتخاباتو په درشل کې سیاسي مظاهرې منع اعلان کړي. مظاهره چان د حکومت پر اقتصادي پالیسیو او د بیکارۍ پر لوړې اندازې هم اعتراض کوي. شپږ ورځې مخکې په مادرید کې چې 45% ځوانان یې اوزګار دي، مظاهرې پیل شوې. ایرانی فلم ډایرکټر محمد رسولوف په فرانسه کې د فلمونو په فستیوال کې د ښه ډایرکټر جایزه وګټله. رسولوف په خپل هیواد کې د چارواکو له کبله ونتوانید په دغه فستیوال کې ګډون وکړي، خو د هغه میرمن د ده په استازیتوب دغه جایزه ترلاسه کړه. به امید دیدار فلم چې د تهران د یوه مدافع وکیل کیسه کوي چې هڅه کوي له ایرانه د وتلو لپاره ویزه واخلي. په دسمبر کې د ایران یوې محکمې رسولوف د هغه له همکار ډایرکټر جعفر پناهی سره یو ځای په شپږو کلونو باندې محکوم کړل او پر رسولوف یې د 40 کلونو لپاره د نورو فلمونو د جوړولو بندیز ولګاوه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد او خوست کې په اف ام 100.15 څپه صافه واضح اورېدی شي. د رواني خپرونې په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل دراورو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د مخالفانو د بریدونو له زیاتوالي سره سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅې جاري ساتي. ولسي جرګه وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر امنیتي چارواکي جرګې ته وربللي.
د امنیتي سکتور پالیسي او ستراتیژیکي باید ځینې بدلونونه رامنځته شي.
دا د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون مشر شکریا بارغزی ده. له هغې سره پر مرکې سربیره به د معترضو کاندیدانو خبرداری خپور کړو چې وایي د ځانګړې محکمې په چارو کې باید مداخله ونه شي. د کرنې وزیر وایي چې 8000 جریبه ځمکه یې له غاصبانو خلاصه کړې. په یو بل مطلب کې به واوري چې د امریکا یوه مؤسسه په آسانو شرایطو کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره پور ورکوي. د دغه او ځینو نورو مطالبو په څنګ کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او هغه مطالب یې دراورو چې د افغانستان په اړه چاپ کړي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې خپلې تاکتیکي اړتیاوې متوازن کړي. د هغه په خبره دا د ملکیانو د ساتنې لپاره یوه اړتیا ده. جنرال ډیوید پیټرایس ویلي شای سختریزي وسلوال په راروانو میاشتو کې د خپل ځواک د څرګندولو لپاره نور بریدونه هم وکړي. پیټرایس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې یوه ځانوژونکي برید شپږ تنه ووژل او درویش نوري ټاپيان کړل. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ویل شاید د حمله او د ملکی تلفاتو د خطر زیاتوالی به نړیوال ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ کړي. سی ان ان ټلویزیون راپور ورکړی چې د جنرال ډیوید پیټرایس دغه څرګندونی پرون په رسمي ډول خپرې شوې دي. د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د دشمن اقداماتو ته په پام سره دوی د ملکی تلفاتو د کمولو لپاره خپلې هڅې روانې ساتي. پرون د کابل په یو روغتون کې حمله د ښاغلي پیټرایس تر څرګندونو مخکې وسوه چې شپږ تنه پکې ووژل شول او تر شلو زیات نور ټپیان شول. د سردار محمد داود خان روغتون ځینو سرچینو ویلي د پیښو قربانیان هغه کسان دي چې په روغتون کې د پوځي طب استادان یا هم هغه محصلین و چې په پوځي طب کې یې زده کړې کولې. د پیښې یو ځل بیا د خلکو اندېښنې زیاتې کړې او پر امنیتي ځواکونو انتقادونه زیات شوي دي. ځینو کسانو د پیښې په وخت کې روغتون ته نږدې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر امنیتي ځواکونو انتقادونه وکړل.
مخکې له حادثې نه ولې دوی خبر نه وي؟ یوارې داخلي کې بیا دوی خپل ځان وساتي، موږ به ونه ساتي.
زره نان میبریم چې لکه ماره تلاشی میکنه، این تاریکت واسطت ماسکت میره در داخل منفجر میشه یا خودش آنسکی است.
موږ دغه ستونزه ده چلته، موږ مریض په کماکی پروت ده او دوی موږ نپریږدي.
وسلوال طالبانو د پرونی حمله مسئولیت منلی دی. دوی دا کوي چې په دې حمله کې یو 50 تنه پوځي ډاکټران او بهرني استادان وژلي دي. خو حکومتي سرچینې یوازې د شپږو کسانو مړینه تاییدوي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هر حالت کې باید هغو خلکو ته درناوی او ساتنه یې وسي چې ټولو خلکو ته صحي خدمات برابروي. د ملګرو ملتونو په خبره په روغتون غونډې ځای کې برید چې خلک خپل ټپیان ورته راولي او ملکیان پکې کار کوي غیر قانوني او ممنوع عمل دی. ملګرو ملتونو څرګنده کړې چې د دولت ضد عناصرو تر څنګ د جګړې ټول شکیل غاړې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د ملکیانو د ساتنې مسؤلیت لري. ولسمشر حمید کرزی هم دغه پیښه غندلې ده او یو وحشیانه عمل بللی دی.
په کابل کې پرون په سردار محمد داود خان روغتون کې ځانوژون کې برید ډېر شو کسانو ته مرجوب لواړوله او هم دا اوس مخبر ترلاسه کړ چې خوست یو شمېر انتحاریان ننوتی دي او جګړه یې پیل کړې ده. مخکې تر دې چې خوست لاړ شو او له خپل خبریاله د دې موضوع جزئیات درواورو، لومړی یوه مرکه خبرو. په ټاکل شوی چې ولسی جرګه په دې اونۍ کې امنیتي مقامات خپلې غونډې ته وروبولي او د وروستیو پیښو په باب ورڅخه توضیحات وغواړي. صالح محمد صالح په ولسی جرګه کې د امنیتي کمیسیون له مشرې او د ولسی جرګې له استازي شکری بارغزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغسې پیښو په وړاندې ولسی جرګې څه کړي دي.
د امنیتي سکتور پالیسي او ستراتیژیکي باید ځینې بدلونونه رامنځته شي. په دغه خاطر هم د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون په نوښت باندې 5 ورځنی سیمینار پیل شو ترڅو چې موږ اوس کولای یو خطرات او تهدیدات چې موږ سره مخامخ یو هغه بررسي شي د خلکو مرسته هغه باید وپلټل شي د ارګانونو یو د بل سره مخصوصا امنیتي سکتور کې څه کوم یو د بل سره مرسته کې تر هغه باندې به عمره ورو بررسي کېږي دغه پیښو کې وزیر دفاع داخله او رئیس عمومي امنیت ته مو سوالونه او جوابونه مطرح کړي دي درنه په عمومي مجلس کې او یا هم د کمیشنو په سویا باندې مګر زه فکر کوم چې دغه پوښتنې او دروېژنې هم غونې مؤثر واقع نه سو چې موږ ورڅخه توقع لرو او دوی خپله ورڅخه توقع لري هغه دښمن چې د دښمن په چهره د راځي هغه اسانه دی سړی کولی شي ورسره مواجه شي مګر ستونزه په دغه کې ده چې دښمن د دوست په چهره کې راځي او هر ځای په هغه سي دولتي ادارو کې دوی عملیات ترسره کوي انتحاري عملیې او خلک وژني چې د تصور څخه لیرې دي مثلا د سردار محمد داود خان په شفخانه کې اچا سر بستر حتی موږ چې وکیلان یو اجازه د تګ نه لرو زموږ موټرونه نه پرېږدي عادي خلک مطلق هلته تلای نه شي یعنی حتی که څوک د اردو منصوبینو څخه هم باید ځانګړی استعلام ولري دغه شیان دي چې باید پلټنه وسي چې اصلي منشأ او ریشه د دغه سې ترهګري پیښو چیرې دی کوم نتورک او شبکه د افغانستان په امنیتي سکتور کې د دوی سره یو ځای دي
ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ ځینې امنیتي چارواکي تاسو خپل غونډې ته وروبلې چې د هغوی څخه به ځینې سوالونه کیږي او دوی به ځوابونه وایي تاسو فکر نه کوئ چې ولسی جرګه باید خپل ژغ پورته کړي او د جدي امنیتي تدابیر غوښتنه وکړي ځکه چې د پېښې په وار وار تکرارېږي او داسې ملمیږي چې هغه سي تدابیر نه دي نیول سوي لکه څنګه چې شایي
غای له شکه موږ په دغه سې پیښو کې چې پاتې شوی نه یو لاس نو کلځنی نه دی نیولې امنیتي سکتورونه په مختلف شکلو باندې موږ پښتنې دروېژنې او څرګندې زه فکر نه کوم چې ری په استیزا باندې کېدل او اصلاحات راتلل نو دا به شوه چې موږ دا ګره ولې سایبان استیزا کوله د دې پر ځای نوې خلک به متاکل کې وضعیت ښه شي که چېرته ګارنټي موجوده مګر بیا هم هر پریکړه چې ده افغانستان د پارلمان څخه راځي دا نشأت کوي د هغه صلاحیتونه چې د افغانستان اساسي قانون مرتور کړی دی
د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون مشر شکریا بارکزی و پرون د ولسی جرګې غړیو پر امنیتي چارواکو تر سخت انتقادونو وروسته پریکړه وکړه چې امنیتي چارواکي جرګې ته وروبولي همدارنګه تیرونی په پکتیا ولایت کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 دیرش کارکونکو د طالبانو لخوا ووژل شول د ولسی جرګې د غونډې په اړه هم د راپور ته توجه وکړي
په تخار ولایت کې د بهرنی ځواکونو لخوا د یو کورنۍ څلور تنه وژل کېدل او په پکتیا ولایت کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 دیرش کارکونکو تر وژلو وروسته ولسی جرګې پریکړه وکړه چې امنیتي چارواکي او د سیمې ادارو رئیس خپلې غونډې تر وغواړي د ولسی جرګې غړو د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې پر بهرنی ځواکونو د انتقادونو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښودل د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې روانه اونۍ به امنیتي چارواکي خپلې غونډې تر وغواړي موږ په دې اړه له امنیتي ځواکونو څخه په ټینګه غواړو د نن د غونډې له پریکړې سره سم د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د دفاع کورنۍ چار وزیران او د ملي امنیت او سیمه ییزو ادارو رئیسان د استجواب لپاره غونډې تر وبلل سي خو د خلکو ځینې استازي بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې باید دغه ډول پیښو اصلي عاملین ونیول سي او سزا ورکړل سي او رسول امنیتي ځواکونو څخه پښتنې وسي د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ چارو او د ملي امنیت کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی وایي که د امنیتي حالاتو په اړه جدي غور ونه سي نو حالات نور هم خرابیږي
مجموع ولایتو کې دغه سي پیش را مابېست کېږي هیڅ امنیتي ورګان دغه پر ځان باندې نه مني ځوان وکیل صاحبانو چې په دغه موضوعاتو امنیتي موضوعاتو باندې جدي غور ونه کوي فکر ونه کوي هغه څوک چې په دې کې مسؤل دي چې د قانون منګولو ته ونه سپاره شي جزان شي په کبه نه شي دغه حالات په دې مملکت کې رواني بیا به وینو بیا به وینو بیا به وینو
د راپورونو له مخې تیرونی په تخار ولایت کې شلتن د مظاهرو پر وخت وژل شوی او تر او یو ډیر ټپیس و ویل کېږي له دوی څخه څلور تنه د افغان ځواکونو لخوا وژل سیوی همدارنګه په پکتیا کې د یو شرکت 15 شتنه د وسلوال طالبان لخوا ووژل سو او تر شلو ډیره ټپیس و او په ننګرهار کې هم په یو ځن وژن کې حمله کې ډیر لسنه چې ولسی خلک او د پولیسو د اکاډمۍ محصلین پکې شامل و ووژل سو
معصوم میوند چې له کابل راپور راکاو همدارس له خوست څخه مو راپور تر لاسه کړی چې ځان وژن کې دغه شرط نه نوتی دي او ل امنیتی ځواکونو سره په نخته بوختي هڅه کوي چې په خوست کې د ازادي رادیو له خبريال سره تماس ونیسو او لورستي حاله مو خبر کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د دې خپرونې د ځینو مهم مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د مخالفانو د بریدونو له زیاتوالي سره سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅې جاري ساتي. ولسي جرګه وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر یې امنیتي چارواکي جرګې ته وربللې دي. د کرنې وزیر وایي چې 3000 جریبه ځمکه یې له غاصبانو څخه خلاصه کړې ده. د بشری حقوقو فعالان وایي د سوریې امنیتي ځواکونو پرون لشتر لږه 15 کسان هغه وخت ووژل چې دوی په مرکزی ښار حمص کې د وژل شویو معترضانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خلیج د عربي هیوادونو هغه وړاندیز غندلې چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او له ده څخه د استعفا غوښتنه کوي. اسرائیلی چارواکو ویلی چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره لخپلې کتنې خوښ دی. او په اسپانیا کې په زرګونو کسان د دې هیواد په لویو ښارونو کې د اعتراض په توګه هغه وخت راټول شول چې حکومت د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې سیاسي مظاهرې منع اعلان کړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس په هم د خبرونه په دې برخه کې مخکې ترجیح چې د افغانستان په اړوند نور راپورونه در واورو له جاناقا علي کوزي څخه به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لندن چاپ ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سوریې له بهیر سره د زیات شمېر طالبانو د یوځای کېدو او د هغوی د جذب لپاره د پیسو د کمښت په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې د یو انګلیس جنرال خبرې راخستې چې وایي د سولې له بهیر سره د ستر شمېر طالبانو یو ځای کېدل داسې سطحې ته رسېدلي چې په ټولنه کې د هغوی د جذب او کارونو مندلو د پروګرام لپاره یې منابع او پیسې مخ په خلاصېدو کړي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي امریکایي پوځي چارواکي او ډیپلوماتان اندېښمن دي چې د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدونکو وسلوالو لپاره د روزنیزو پروګرامونو کمښت به د جمهور رئیس باراک اوباما هغو عمومي هدف ته زیان ورسوي چې غواړي د ټیټې سطحې د طالبانو جذبول د جګې سطحې قوماندانانو له پخلاینې سره همغږي کړي. ټایمز لیکي په کابل کې د ناتو د جذب د چارو د دفتر مشر جنرال فیل جونز ویلي په سلونو طالب جنګیالي په غیر رسمي ډول خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شوي او یو دلیل دا ده چې دوی فکر کوي پر رسمي پروګرام کې شاملېدل ګران دي. د جنرال جونز په وینا په هلمند ولایت کې خلک داسې فکر کوي که چیرې د سولې په رسمي پروګرام کې داخل شي نو دا به د تسلیمېدو ډنډورې زیاتې کړي. نیویورک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په پوځ او پولیسو کې د غیر طالب کسانو د حملو او وژنو د علتونو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د افغانستان د امنیتي ځواکونو غښتلتیا او شفافیت د جولای میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په نیټې پورې اړه لري خو په افغانستان کې د خوشبینۍ او هیله مندۍ لپاره دلایل هم موجود دي. د مقالې لیکوال لیکي تیره اونۍ په افغانستان کې د امریکا د پولیس سمندري ځواک له قمندان جنرال جیمز آموس سره هلمند ولایت ته لاړ او هلته یې په ستونزو سربیره وکتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ډیر هڅونکی دی. هلمند ولایت په تیرو کلونو کې د طالبانو مرکز و خو په تیر یو کال کې پکې ستر پرمختګ رامنځته شوی دی. افغان حکومت او ایساف ځواکونه د دې ولایت په ټولو برخو واک لري. په دې کار کې باید افغان ځواکونه ښه وستایل شي. د ملي پوځ او پولیسو عسکر په پوره مهارت او قوي روحیاتو جنګیږي. د نیویارک ټایمز رسپانې د مقالې لیکوال لیکي هلمند ولایت ته د سفر پر مهال یو شمېر هغو افسرانو او پوځیانو چې د عراق جنګي تجربه هم لري ورته وویل افغان عسکر د عراقیانو په نسبت ډېر تکړه دي. د موسی قلعه ولسوالۍ په څیر سیمو کې افغان عسکر پلی ګزمې کوي او له دښمن سره د مقابلې پر مهال میدان نه خوشې کوي.
لکه څنګه چې مو مخکې ویل په خوست کې یو شمیر انتحاریان دغه ښار ته ننوتي دي او له امنیتي ځواکونو سره په نښته بوخت دي. هڅه کوو چې په دغه ولایت کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو، خو تر دې شېبې پورې نه یو بریالي شوي چې له امیر بهیر سره ټلیفوني تماس ټینګ کړو. په داسې حال کې چې ولسي جرګې د ځانګړې محکمې د برخلیک په اړه یو ځل بیا له جمهوري ریاست سره خبرې کړې، معترض کاندیدانو د محکمې په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په وړاندې خبرداری ورکړ. معترضو کاندیدانو ولسي جرګه په دې هم تورنه کړه چې د ځانګړې محکمې په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې تعریف کړي او غواړي د خلکو ذهنونه د دوی په وینا مخشوش کړي. بل لورته دا کاندیدان له ولسمشر غواړي چې د ځانګړې محکمې د کار تر پایه پورې دي د کابینې پاتې غړي د باور رای د اخیستلو لپاره ورونه پیژني. خو ولسي جرګه په هر حال کې ځانګړې محکمه او د هغې موجودیت د قانون په خلاف بولي او وایي چې پایلې به یې د یو ستر بحران سبب شي. حمید مومن د معترضو کاندیدانو د څرګندونو حال راکوي.
معترضه کاندیدانو ولسی جرګه تورنه کړه چې د ځانګړې محکمې د کار په اړه د خلکو ذهنونه مخشوشوي او غواړي په ولسمشر د فشار له لارې د محکمه لغوه کړي. معترضه کاندیدان روسله هغې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول چې د ولسی جرګې اداري پلاوي د محکمې د برخلیک په اړه له ولسمشر سره خبرې وکړې او د هغې د کار دوام بحران زیږوونکی وباله. خو محمد داود سلطان زوی چې د معترضه کاندیدانو په استازیتوب خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې متقلب وکیلان هیڅکله هم بحران نشي زیږولی.
هغه کسان چې د روسي صندوقو تر شا پټ دي او غواړي چې خلکو ته ووایي چې موږ بحران خلقوو، هغوی ته وایو چې خپله د تا صندوق د تا د واقعیت ښکارندوی دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی په خپلو څرګندونو کې ویلو چې ولسمشر هم ورسره دا منلی چې په وسنو شرایطو کې د انتخاباتو د نتایجو بدلون ممکن نه دی، خو معترضه کاندیدانو د جرګې غړي تورن کړ چې د ځانګړې محکمې د کار په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې تحریف کړې دي. د دوی په وینا ولسمشر زر تر زره د ځانګړې محکمې د پریکړې د اعلان غوښتنه کړې او ویلې دي چې د دې حالت دوام به د بحران سبب شي. خو د دې سره سره معترضه کاندیدانو خبرداری ورکړ چې ولسمشر او اجرایه قوه د ځانګړې محکمې او د قضایه قوې په چارو کې د لاسوهنې حق نه لري، کنانو داسې سب هیواد د کړکېچ خواته بوزي. د ځانګړې محکمې د موجودیت په اړه دا بحثونه په داسې حال کې پورته شوي چې ویل کېږي د محکمې تر ډېره خپل کار بشپړ کړی دی. معترضه کاندیدان په تمه دی چې د محکمې د پریکړې په اعلان سره به د ولسي جرګې په وسنی جوړښت کې مهم بدلون رامنځته شي.
اوس مو له خوست سره تماس ټینګ شوی دی. امیر بهیر د ټلیفون له لارې راسره دی. مخکې موږ وویل چې په خوست کې یو شمېر انتحاریان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. بهیر صاحب، مهرباني وکړئ د دې پیښې په باب معلومات راکړئ.
بلې سروان صاحب، زموږ سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو وویل، یو ډله انتحاریان د ترافیکو ادارې ته ننوتي دي. سیمه محاصره ده ډېره کلکه، هیڅ څوک په یو دوه کیلومترۍ کې څوک نه پرېږدي، ډزې روانې دي. د امنیت قمانډان سره ما په ټلیفوني تماس ونیو، سروي سره ما له دغه جریان څه ډول دی، مګر وی ویلي چې تاسو په زموږ نه په داسې شرایطو او حالاتو کې پوښتنې مه کوئ. او ټلیفون یې قطع کړ. نور چارواکي هم معلومات تر اوسه نه ورکوي. دا سیمه ټوله کله بنده شوې ده، ډزې روانې دي، خلک ډزې روانې دي.
ډزې دي د سپکو وسلو، ډزې دي کې د درنو وسلو، ډزې دي.
نه نه، تر اوسه خو د سپکو وسلو ډزې دي، د کلاشنکوب ډزې دي، تر اوسه خو درنې وسلې نه دي کارول شوي.
د دولت مخالفو وسله والو آیا تر اوسه پورې د جګړې په اړه څه ویلي دي؟
تر اوسه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي، تماس نه دی نیولی. او جګړه هم ډزې هم داسې مسلسلې ډزې نه دي، خو خلخل ډزې کېږي، روانې دي. دا چې شمېر څه شمېر کې د انتحاریان ننوتي دي، تر اوسه دا جوته نه ده، خو امکان لري چې دا توبه جو خپرونو ته موږ معلومات تکمیل.
بهیر صاحب، د دې ترافیکو اداره یا ریاست چې په خوست کې د څه ډول ودانۍ په څه ډول ځای کې موقعیت لري؟
دا ودانۍ د ښار نه وتلې ده، د ښار په غربي څنډه کې یو درې پولیسه ودانۍ ده. په دغه ودانۍ کې دې شاوخوا ته داسې څوک هم نشته دي چې کوم فوځي بارکونه وي یا فوځي قطاعات وي یا نور داسې تاسیسات وي. دا د ښاره وتلې ده. هلته یو باغ دی، د باغ سره د زراعت باغ دی، د هغې په څنګ کې پرته ده. څنګه یو د زراعت ریاست به تر هغه هم تر لرې دی. نور په دې دا ځای کې داسې قطعات هم نشته چې اتحادیان د هغې ځای نه په چا ډزې وکړي.
ډېره زیاته مننه امیر بهیرو چې ویلې په خوست کې انتحاریان د ترافیکو ادارې ته ننوتي دي او ډزې فعلا روانې دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په وروستیو 15 میاشتو کې په 15 ولایتونو کې شاوخوا 3000 جریبه غصب شوې دولتي ځمکه له غاصبانو بیرته راګرځول شوې ده. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی پرون خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د غصب او د شخړو 1500 نورې قضیې دا مهال تر څېړنې لاندې دي. هغه وویل څېړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه جریبه ځمکه د غاصبانو په لاس کې ده. د راپورونو له مخې په اکثر ولایتونو کې دولتي مځکې د زورورو او هغو کسانو لخوا غصب شوي چې په دولت کې مقام او نفوذ لري. په دې اړه نور جزئیات د احمد زبیر شمن په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمی د شنبې په ورځ له یو شمېر والیانو او چارواکو سره په یوې ګډې غونډې کې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې له غاصبانو نه به دولتي ځمکې بیرته واخیستل شي. ښاغلی رحیمی خبریالانو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې له 3000 جریبه ډېره ځمکه له غاصبانو بیرته راګرځول شوې. د یوای د افغانستان په 15 ولایتونو کې لا 3000 جریبه ډیر ځمکه راګرځول شوې ده چې په کابل کې 600 جریبه، په ننګرهار کې 9600 جریبه، په هرات کې 3200 جریبه، په کندوز کې 1500 جریبه او په غزنی کې 3200 جریبه ځمکه بیرته راګرځول شوې. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په ټول هیواد کې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته خلاصولو لپاره هلې ځلې روانې دي. نوموړي وویل اوسمهال د ځمکې د غصب او پر سر د شخړو شاوخوا 1500 قضیې تر څېړنې لاندې دي. نوموړي وویل څېړنې ښیي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. په یاده شوې غونډه کې د میدان وردګو والی حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې ټوله څه باندې 15000 جریبه ځمکه غصب شوې وه چې ډېره برخه یې بیرته راګرځېدلې.
د میدان وردګو په ولایت کې موږ ټوله غصب شوې ځمکه هغه 15888 جریبه وه چې د هغې د جملې نه 9212 جریبه دا په ټولو محاکمو کې
راپورونه وایي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د دولتي ځمکو په غصب کې زورور کسان او هغه کسان لاس لري چې په دولت کې د نفوذ او مقام خاوندان دي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي چې د اپیک په نوم یو امریکایي موسسې 14 میلیارد ډالر د اوږدو پورونو د ورکولو لپاره بیلې کړي چې په دې برخه کې افغانستان ورته لومړیتوب لري. د دې خونی چارواکو په کابل کې د اوپیک یا اوورسیز پرایویټ انویسټمنټ کارپوریشن موسسې او د آسیایي بانک او نړیوال بانک له استازو سره یو غونډه جوړه کړې وه. څو له دغو پیسو په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د استفادې پر لارو چارو خبر وکړي. بلخو افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق هادي وایي چې د مهال په افغانستان کې د اوږدې مودې پورونه په لوړ سود ورکول کیږي چې باید اسانه پکې راشي. زبیر جمن بیا هم د دې موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سوداګرۍ د خونی چارواکي چې اکثره افغاني الاصل امریکایان دي په کابل کې په دې اړه د یو شمېر افغان پانګوالو او چارواکو غونډه جوړه کړې وه چې د اوپیک په نوم د دې موسسې له پیسو په افغانستان کې د ګټه اخیستنو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دې خونی رئیس مجید پوپل خبري اعلان ته وویل د اوپیک چارواکي په خپل پروګرام کې افغانستان ته لومړیتوب ورکوي. د وایي موږ غواړو خلک پوه کړو چې اوپیک افغانستان له خپل لومړیتوب څخه ګرځولی. دوی له اتیا هیوادونو په ډیرو کې د پورونو پروګرام لري چې په افغانستان کې شرایط ورته تر ټولو اسان دي. اوپیک اوس نږدې 14 میلیارد ډالر لري چې په افغانستان کې ترینه په پانګونه کې ګټه اخیستل کېدای شي. ښاغلی پوپل ویل د پانګونې په برخه کې د امریکا د اوپیک په نوم موسسې په تیرو څو کلونو کې هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د اوږدو وخت لپاره شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر پورونه هم ورکړي دي. نوموړي ومنله چې دا مهال په افغانستان کې خصوصي سکتور دومره ظرفیت نه لري چې وکولی شي په یوازې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د اوپیک له اوږدمهالو پورونو څخه ګټه واخیستلی شي. له همدې امله دغه پورونه داسې پروژو ته ورکول کېږي چې افغان او امریکایي پانګوال پکې شریک وي. په پلوول اوپک په دې برخه کې تر ټولو ټیټ سود اخلي. په نهایت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق حدی خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د اوږدمهاله پورونو د ورکولو په برخه کې لوړ سود یو لوی ستونزه ده چې باید د هواري لپاره کار وشي.
اصلی موضوع دلته دا دی چې په افغانستان کې قرضه اخیستل مشکل دي او قرضه هم سي او اخیستل کې په ډیر جګ سود باندې قرضه ورکول کې مثلا 30% 40% څه دا ډیر مشکل هغه دی.
چارواکي وایي تر ټولو ډیر پنګونه په ساختماني چارو او د مخابراتو په برخه کې شوی.
له همدې سره زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت سرته ورسید. بل خبري مجله قادر حبیب رانی.
تشکر از شما آقای ساروان. شنونده عزیز، با عرض سلام و ادب و صبح بخیر. امروز یک شنبه اول جوزای سال 1390 و 22 می سال 2011 ساعت 7:30 صبح در این مجله خبری گزارش های داریم از عکس‌العمل‌ها در ارتباط به انفجار دیروز در شفاخانه 400 بستر کابل و مطالب جالب دیگر. اما نخست مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. کماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید شورشان شاید در ماه‌های آینده حملاتشان را برای نشان دادن توانایی‌های خود ادامه بدهند. رئیس جمهور حامد کرزی به وزارت معادن برای صورت بخشیدن روند استخراج معدن مس عینک دستور داده است. ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور یمن خواسته که با دنبال کردن تعهدش پس از 32 سال امروز از قدرت کنار رود. و فعال‌ترین آتش‌فشان آیسلند یک بار دیگر به فوران آغاز کرده است. مشروع اخبار. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که شورشیان شاید در ماه‌های آینده حملات خود را برای نشان دادن توانایی‌های خود ادامه بدهند. جنرال دیوید پترایس از نیروهای بین المللی خواسته تا ضروریات تکتیکی خود را متوازن سازند. به گفته او این یک نیازمندی برای حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان است. این اظهارات پترایس پس از حمله انتحاری در شفاخانه سردار محمد داوود خان 400 بستر کابل صورت گرفت. در این رویداد 6 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در مورد این خبر تا دقایق دیگر در همین مجله خبری مشنوین. بر اساس تازه ترین خبری که رسیده، تعداد از افراد مخالفین مسلح دولت افغانستان در ریاست ترافیک ولایت خوست حمله بردند. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر از رادیو آزادی میشنوید. مقامات در ولایت هلمند میگویند 6 تن از مخالفین مسلح دولت در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی در ولسوالی نوزاد این ولایت کشته شدند. به گفته مقامات این افراد میخواستند تا ماین‌های را در این ولسوالی جابجا کنند. بر اساس خبرنامه دفتر والی هلمند 4 ماین هم در نتیجه این زده حمله به دست آمده است. در خبرنامه همچنان گفته شده که در این عملیات به کسی دیگری آسیب نرسیده است. رئیس جمهور افغانستان به وزارت معادن افغانستان دستور داده تا روند استخراج معدن مس عینک را سرعت داده و مشکلات موجود بر سر راه این پروژه را از میان بردارد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، مسئله استخراج معدن مس عینک و پیشرفت‌های کار در این زمینه در اجلاس ویژه‌ای که در شمار از وزرای کابینه در آن و سفیر چین در کابل نیز حضور داشتند، در ارگه ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان در این اجلاس گفت که تکمیل نشدن کار حفریات و تحقیقات باستانشناسی در ساحه عینک لوگر و عدم استملاک زمین‌های اطراف آن کار استخراج معدن را کندتر ساخته. اما وزرای اطلاعات و فرهنگ و زراعت در این اجلاس گفتند که تلاش می‌کنند این مشکلات را رفع سازند. ایالات متحده آمریکا از علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواسته که با دنبال کردن تعهدش پس از 32 سال امروز از قدرت کنار رود. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه گفته است که ایالات متحده خواهان انتقال صلح‌آمیز قدرت در یمن است تا مردم این کشور به گفته وی بتوانند در راستای ایجاد یک یمن متحد با ثبات، دموکرات و مرفه کار کنند. پیشتر از این روز شنبه صالح گفته بود که وی آماده است روز یکشنبه این توافقنامه را امضا کند، اما در این حال این توافقنامه را به عنوان یک کودتا محکوم کرد و به ایالات متحده و اروپا هشدار داد که کنار رفتن وی زمینه را برای شبکه افراطی القاعده مساعد خواهد ساخت که کنترل یمن را به دست گیرد. بر اساس گزارش ها توافقنامه اخیر که از حمایت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج برخوردار است، به صالح از پیگرد عدلی در صورت مسئولیت می‌دهد که در ظرف 30 روز از قدرت کنار رود. فعالان اپوزیسیون می‌گویند که از ماه جنوری به این سو 150 تن در جریان سرکوب معترضان توسط رژیم صالح در یمن کشته شدند. فعالان سیاسی در سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور دیروز 5 تن را به قتل رساندند. بر اساس گزارش ها این افراد در مراسم به خاکسپاری تعداد از اعتراض کننده ها در شهر مرکزی هومس شرکت کرده بودند. بر اساس گزارش ها ده ها تن دیگر در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه زخمی شدند. فعالان میگویند در نتیجه تیراندازی نیروهای وفادار به رئیس جمهور سوریه حدود 40 تن به روز جمعه کشته شدند که بیشترین تلفات در شهرهای ادلیب و هومس وارد شده است. گزارش‌ها به نقل از مقامات فلسطینی می‌گویند که پاسخ صدراعظم اسرائیل در مورد پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص صلح شرق میانه نشان می‌دهد که یک معنای واقعی و موضع مشترک در مذاکرات صلح وجود ندارد. نتانیاهو و باراک اوباما بر روز جمعه با هم ملاقات کردند. این دیدار یک روز پس از سخنرانی اوباما در مورد شرق میانه و حمایت او از ایجاد کشور فلسطینی و همچنان موضع اسرائیل بر اساس سرحدات 1967 میلادی صورت گرفت. اوباما پس از دیدار خود با نتانیاهو در قصر سفید گفت که دیدگاه ایالات متحده با اسرائیل در مورد پروسه صلح تفاوت‌های دارد. در نتیجه چندین حمله جداگانه در شمال عراق حداقل 7 تن کشته شدند. پلیس میگوید در انفجار یک بم کنار سرک گزمه پلیس این کشور را در شهر کرکوک هدف قرار داد، 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبر دیگر، یک افسر پلیس با برادرش در حال کشته شدند که افراد مسلح بالای خانه وی در شهر کرکوک حمله کردند. در شهر موسل 2 افسر پلیس در نتیجه انفجار بم های کنار سرک کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در شهر موسل حمله کننده ها بالای یک پسته پلیس تیراندازی کردند که در نتیجه یک پلیس کشته شد. فعالترین آتش فشان آیسلند یک بار دیگر به فوران آغاز کرده، اما دانشمندان میگویند احتمال اندک موجود است که این امر موجب مختل شدن ترافیک هوایی اروپا مانند سال گذشته شود. اداره هواشناسی آیسلند تایید کرده است که روز شنبه فوران آتش فشان موسوم به جیر مسود شروع شده است. آژانس خبری رویترز از یک زمینشناس در این اداره نقل قول کرده که میگوید غبار سفید به ارتفاع حدود 15 کیلومتر از این آتشفشان به سوی آسمان بالا شده است. در اپریل سال 2010 ترافیک هوایی اروپا برای چند هفته به خاطر خاکستر و غبار ناشی از فوران یک آتشفشان در این کشور مختل گردید. و محمد رسولوف کارگردان ایرانی جایزه بهترین دایرکتر را در جشنواره کان در فرانسه کسب کرد. رسولوف خودش نتوانست در این جشنواره شرکت کند زیرا مقامات ایرانی در کشورش به او اجازه سفر ندادند، اما همسر او در غیابش جایزه را در فیلم به امید دیدار دریافت کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. بعد دنبال انفجار دیروز در شفاخانه نظامی 400 بستر، قوماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید شورشان شاید در ماهای آینده حملات خود را برای نشان دادن توانایی‌های خود ادامه بدهند. با افزایش ناامنی‌ها ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا مقامات امنیتی کشور و رئیس ارگان‌های محلی را به این مجلس فراخواند. مصاحبه‌ای هم داریم با رئیس کمیسیون دفاعی این مجلس.
سکتور امنیتی را وادار به این بسازه که در کار خود دقت داشته باشند. ما از هر وسیله کار میگیریم به عنوان یک فشار مثبت و سالم.
وزیر زراعت افغانستان میگوید در 5 ماه اخیر هزاران جریب زمین از نزد غاصبان دوباره گرفته شده.
بیشتر از 18,000 جریب زمین در 5 ولایت افغانستان استرداد شده.
در کنار گزارش ها مروری هم داریم بر روزنامه های معتبر جهان. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. و قرار که در خبرها گفتیم، امروز تعدادی از مخالفین مصالحه دولت افغانستان در شهر خوست بالای ریاست ترافیک هجوم بردن. امیر لحظه خبرنگار رادیو آزادی امیر بهیر از خوست در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای بهیر، جزئیات بیشتر حادثه از چه قرار است؟
بالقسمی که شما گفتین
اگرچه تعداد دقیق انتحار کننده معلوم نیست که چند نفر است، ولی همینطور بعضی از منابع امنیتی میگویند که دو نفر انتحار کننده داخل تعمیر ترافیک شده. هنوز جنگ ادامه دارند، فایرها صورت میگیرند در دو طرف، اما هنوز فایرهای صلاح ثقیل هنوز شنیده نشده. وضعیت هم در شهر همینطور وخیم نیست، نرمال است. سه نفر تا الحال با شفاخان ملکی آورده شده که پلیس هستند و هنوز از تلفات دیگه جزئیات نیستند. دو نفر هم عالم همی فایرهای ادامه داره بین دو طرف. این که چه وقتی خاتمه پیدا خواهد کرد معلوم نیست. در طرف دیگر طالبان هم مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته، این حملات را. ذبیح‌الله مجاهد گفته که اونا به یکی از مراکز پلیس داخل شدن و تلفات سنگین را به پلیس وارد کردن. اما ما که در شفاخانه رفتیم، در شفاخانه سه نفر آورده شده و زخمی هستند. در وضعیت در شهر نرمال است و تو فکرم نمیشه چرا مو تعمیر اونا جا با جا هستن. اونا بسیار فاصله زیاد دارن از شهر، به این خاطر مردم هم با کارهای عادی خود ادامه میتن.
تشکر میکنیم از شما. امیر بهیر خبرنگار رادیو آزادی بود که از شهر خوز در مورد حمله که به گفته مقامات احتمالاً دو تن از مخالفین مسلح دولت وارد ریاست ترافیک شدن گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. قمندان عمومی نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان از قوای بین المللی خواست تا ضروریات تکتیکی خود را متوازن سازند. با گفته او این یک نیازمندی برای حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان. از جنرال دیوید پترایس همچنان گفته که شورشیان شاید در ماهای آینده حملات خود را برای نشان دادن توانایی خود ادامه بدهند. این اظهارات جنرال پترایس پس از انفجار دیروز در داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان 400 بستر نشر شد. در حمله مرگبار دیروز 6 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای ایساف و رئیس جمهور افغانستان این حمله را شدیداً تقبیح کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید که حملات و خطر تلفات غیر نظامیان شاید افزایش یابد و نیروهای بین المللی و افغان را در یک وضعیت مشکل قرار بدهد. تلویزیون CNN گزارش داده که اظهارات جنرال دیوید پترویس بر روز شنبه به صورت رسمی و علنی نشر شد. قمندان نیروهای بین المللی گفته که با توجه به اقدامات دشمن، آنها باید به تلاش‌های خود جهت کاهش تلفات افراد ملکی به حداقل ادامه بدهند. حمله دیروز کابل پیش از نشر علنی اظهارات دیوید پترویس صورت گرفت. در این حمله 6 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی منابع در داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان که به شفاخانه 400 بستر هم معروف است، گفتند که قربانیان رویداد هم کسانی بودند که در شفاخانه یا استاد طب نظامی بودند و یا هم مؤسلینی که در بخش طب نظامی آموزش می‌دیدند. وقوع این رویداد یک بار دیگر باعث افزایش نگرانی‌ها و موج تازه‌ای از انتقادهای مردم در برابر دستگاه امنیتی افغانستان شده است. شمار از افراد سراسیما و پریشان در عقب دروازه شفاخانه 400 بستر بر رادیو آزادی چنین گفتند:
آیا ایده میتونم کسایی که یک قشکماشیشتن جواب بتن امروز؟ بیانه؟ او وکیل مردم یا پارلمان یا دولت یا کابینش غیره که برو که میزنم پیش نبیهی؟
ما یک ذره نان میبریم چه لقم ما را تلاشی میکنه؟ این تاری کد واس کد ماس کد میره در داخل منفجر میشه یا خودش آنست کی هست؟ غریب مردم است. چطوری یک ذره نان ما رو چه لقم تلاشی میکنه؟ زن و مرد تلاشی میکنه. این تاری میاید در داخل میره منفجر میشه. یکی از مردم است؟ خودشان است.
طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و میگویند که در این حمله 51 تن از دکتران نظامی و استادان خارجی را به قتل رساندند، اما منابع حکومت افغانستان کشته شدن 6 تن را در این رویداد تایید کردند. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان با پخش خبرنامه گفته که در هر وضعیت باید تمامی افراد و سهولت‌هایی که خدمات صحی را فراهم می‌کنند مورد احترام قرار گرفته و حفاظت شوند. سازمان ملل متحد این را هم واضح ساخته که اما جوانب درگیر در جنگ‌ها به شمول عناصر ضد حکومت مسئولیت حفاظت از غیر نظامیان را بر اساس قوانین بین المللی بشری دارند، نه اینکه مردم را هدف قرار بدهند. رئیس جمهور کرزی هم این حمله را به شدت تقبیح کرده و آن را یک عمل وحشیانه خوانده است. نیروهای آیسف هم با پخش خبرنامه این حمله را محکوم کردند. ویک بن، مسئول امور عامه نیروهای آیسف گفته است، حمله در جایی که در آن افراد بیمار و زخمی مورد معالجه قرار می گیرند، خیلی ها بزدلانه است.
از حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل و کشته شدن 6 تن و زخمی شدن 26 تن دیگر در این حمله و از عکس العمل ها در این مورد از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 7:45 دقیقه صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت جلب میکنیم. مقامات میگویند دو تن از مخالفین مسلح دولت وارد ریاست ترافیک شهر خوست شدند و به درگیری با قوای امنیتی ادامه میدهند. قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید شورشیان شاید در ماهای آینده حملاتشان را برای نشان دادن توانایی های خود ادامه بدهند. رئیس جمهور حامد کرزی به وزارت معادن برای صورت بخشیدن روند استخراج معدن مس عینک دستور داده است. با افزایش نامنی ها ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا مقامات امنیتی کشور و رئیس ارگان های محلی را به این مجلس فراخواند. ایالات متحده امریکا از رئیس جمهور یمن خواسته که با دنبال کردن تعهدش پس از 32 سال امروز از قدرت کنار رود. و فعالترین آتش فشان آیسلند یک بار دیگر به فوران آغاز کرده است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 104.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، قبلا از عکس العمل ها در ارتباط به انفجار در شفاخانه 400 بستر کابل شنیدین. پس از افزایش ناامنی ها و کشته شدن 4 عضو یک خانواده در ولایت تخار و تظاهرات خونین مردم در واکنش به این قضیه و کشته شدن 35 کارمند یک شرکت سرکسازی در ولایت پکتیا، ولسی جرگه افغانستان دیروز فیصله کرد تا مقامات امنیتی کشور و رئیس ارگانهای محلی را به این مجلس فراخواند. منیجه دیوا از کابل گزارش میدهد.
در نشست روز شنبه این مجلس، نمایندگان مردم با انتقاد شدید از نیروهای خارجی از بدتر شدن وضع امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که در هفته جاری مقامات سکتورهای امنیتی را به مجلس عمومی فرا می‌خوانند.
مطابق فیصله مجلس امروزی در روز چهارشنبه ارگان‌های امنیتی، وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس ارگان‌های در مجلس عمومی برای استجواب دعوت میشه.
تعداد همخواهان کشانیدن موضوع کشته شدن 4 تن در تخار از سوی نیروهای خارجی به شورای امنیت سازمان ملل متحدند. فکور بهشتی، عثمانی و بشردوست، سه عضو ولسی جرگه، دیدگاه های مختلف در این مورد دارند.
موضوع در خیلی از ولایات ما هر روز بدتر شده میره. ما پیشنهاد این است که تمام عوامل ناامنی بررسی شده و جلسه عمومی را به عنوان یک طرح تصویب بکنه به حکومت فرستاده شود. حکومت ملزم شده به اجرای از این.
ما باید این عمل به شورای امنیت، به سفیر امریکا، خوبندان ناتو و آیساف این را باعث جنایت جنگی.
وقتی که خود افغانای ما سری دختر خود تجاوز میکنن، وقتی کلانای ما شب بچه میرقصانن و بچه دارن، ما از او آمریکایی و از او انگلیسی و فرانسوی چی میتونیم بگیم بریم؟
با اساس گزارش ها در هفته گذشته در افغانستان 20 تن در تظاهرات در ولایت تخار کشته شدند و بیشتر از 70 نفر دیگر زخم برداشتند. همچنان 35 تن از کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولایت پکتیا از سوی طالبان کشته، 24 تن دیگر زخمی و چندین تنشان از سوی آنان اسیر گردیدند و 13 تن به شمول غیر نظامیان و شماری از محصلان اکادمی پلیس در یک بمبگذاری انتحاری در ولایت ننگرهار کشته شدند.
منیجه دیو از کابل گزارش میداد.
از پیام های شما.
سلام به رادیو آزادی، سلام به مردم رنجیده افغانستان. 6 کشته امروز در شفاخانه نظامی 400 بستر کابل به شهادت رسید. وزیر صاحبا، وکیل صاحبا، وکیل های مردم افغانستان، وزیر ولایت یک وکیل، رئیس صاحب ولسی جرگه، این 6 جنازه که امروز در خانه غریب و بیچاره رفت جوابی را که میتر فراسیما پریشان سرگردان دا دانش فرخانه مردم افغانستان به خاطر عزیزان خود و سلام خدا حافظ.
ما عبدالرف من دارم مدرسوالی نادی هستم. مردم نادی از دست تفانگاره غیر مسئول به تاکید هست و میدونه کنم که سر سرگردان با ولایت بغلان باید برسانیم.
از پیام‌های شنونده‌های رادیو آزادی شنیدین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07084620. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. قسمی که شنیدین، پایتخت و ولایت افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد چندین رویداد و تلفات افراد ملکی بوده. به دنبال این همه حوادث که اکثر قربانیان آن افراد ملکی بودند، ولی سی جرگی افغانستان فیصله کرده تا مقامات ارشد امنیتی کشور هفته آینده در مجلس عمومی فرا بخوانه. این تصمیم در اجلاس دیروز ولسی جرگه در حال اتخاذ شد که تعداد از باشنده های کابل به دنبال حمله انتحاری دیروز در شفاخانه 400 بستر دولت و ولسی جرگه را به بی‌توجهی در امور امنیتی متهم میکنند. شکری بارگزای رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید که آنها میخواهند تا هر گونه هماهنگی میان ولسی جرگه و سکتورهای امنیتی با همکاری و یا هم در وارد کردن فشارها ایجاد شود. جاوید نعیمی در همین مورد با شکری بارگزای مصاحبه انجام داده است.
خانم بارگزای، موقف ولسی جرگه افغانستان و شخص خود شما که رئیس کمیسیون امور دفاعی هستین در مورد حادثه دیروز چی میتونه باشه؟
در پالی از اینکه ولسی جرگه بار بار از ارگانهای امنیتی در مسائل مختلف و مخصوصا همچو حوادث کمیسیون‌های مختلفش اراکین دولتی را خواستن، به نتیجه خاص ما نتانستیم متاسفانه برسیم. اتو نشد که ما بگیم استیزای از اونا، سلب اعتماد از اونا و برکناری از اونا بتانه در یک مرحله سبب اصلاح اداره شوه. دشمن بالاتر از او چیزی که ما برش بتانیم بنامیم متاسفانه عملات.
پس خانم بارگزای، منعیس یک نهاد
بله
من هیچ یک نهاد قانونساز، پس مسئولیت ولسی جرگه در قبال چنین حوادث چی میتونه باشه؟
شما خاطر جمع باشین، ما به اصطلاح دستی را لشنه نشستیم. ما اولین روز افتتاح سیمینار پنج روزه در رابطه با طرح استراتژی دفاعی افغانستان داشتیم. ما براتون گفتم که شیوه مبارزه فرق کرده. هیچ کس فکر نمیکرد که در وزارت دفاع ملی یک رابطه صورت میگیره. متاسفانه گرفت. اصلا از تصور دور بود که ما فکر کنیم به شفخانه سردار محمد داود خان یا 400 بستر همچی یک رابطه صورت میگیره. باور میکنیم اونجا موتر وکیل اجازه داخل شدن نمیکن، اما دیدیم که یادش صورت گرفت.
بله خانم بارگزای، سوال در همین جا است که با چنین تدابیر امنیتی که در شفاخانه سردار محمد داود خان و شفاخانه 400 بستر وجود دارد، چنین حادثه صورت گرفته؟ در هر صورت هفته آینده قرار است شما تعداد از البته اراکین بلندپای دولتی به شمول وزیر دفاع و وزیر داخلی افغانستان و همچنان رئیس امنیت ملی را به ولسی جرگه فرا بخوانند. آیا عرفها تنها به استیمایه به پایان خواهد رسید یا یک اقدام عملی هم مطرح خواهد شد؟
بله، ما از اراکین سکتور امنیت هیچ وقت ما گزارش استیمایه نداشتیم. همیشه بخش ما به اصطلاح سوال و جواب بوده، در یک مرحله استیزا بوده. ایره شما فکر نکنید که پارلمان افغانستان فقط میخواه که به اونا دپای خود بگوین بدون از این که سوالای اساسی ازشان مطرح شود و برن. نخیر، نه، در پالی از این که این همی سوالا مشکلات مطرح میکنیم، همی حوادث رو شکف میزنیم، ما باید رای بیرون رفتشم در نظر بگیریم. بالاخره نه به عنوان حکومت، نه به عنوان پارلمان، به عنوان دولت افغانستان، ما در پیش مردم افغانستان مسئولیت داریم و بالاخره ما باید این مسئولیت بی‌کفایتی خود در کل بپذیریم. به همین سبب است که ما میخواهیم چی به واسطه همکاری باشه و چی هم با وارد نمودن فشارهای معین و متعدد باشه و چی هم با دایره که بتونه در او قانون حاکم باشه و بیشتر سکتور امنیتی را وادار به بسازه که در کار خود دقت داشته باشند، ما از هر وسیله کار میگیریم به عنوان یک فشار مثبت و سالم.
شکریه بارکزای رئیس کمیسیون دفاعی ولسی جرگ افغانستان بود در گفت و شنود با رادیو آزادی. شنونده عزیز فراموش نکنید که امروز یکشنبه است، در ساعت 8 تا 9 برنامه میکروفون از شما سواده. این برنامه میخواهیم که نظر شما را در ارتباط با رویدادهای اخیر امنیتی در پایتخت و ولایت افغانستان بشنویم که در این رویدادهای امنیتی بیشتر تلفات به افراد ملکی وارد شده.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات میگن هزاران جریب زمین را که غصب شده بود دوباره گرفتن. در این مورد گزارش را تا دقایق دیگر میشنوین، اما حال مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. از امید مرزبان میشنویم.
روزنامه تایمز چاپ لندن در تازه ترین شمارش گزارش نوشته است درباره پیوستن تعداد زیاد طالبان به برنامه صلح و کمبود منابع مالی به خاطر جذب آنان. در این مقاله از یک جنرال انگلیس نقل قول شده که گفته است تعداد طالبانی که به پروسه صلح پیوستند آنقدر زیاد شده که برای جذب آنان در جامعه و ایجاد زمینه کار برای آنها منابع مالی در حال تمام شدن است. در بخشی از این مقاله تایمز آمده است مقامات نظامی آمریکایی و دیپلمات‌ها نگرانند که نبود برنامه‌های آموزش‌های حرفه یک کافی برای طالبان که به زندگی عادی برمیگردند ممکن است به این هدف رئیس جمهور باراک اوباما آسیب برساند که میخواهد با جذب کردن طالبان سطح پایین به پروسه صلح طالبان بلندپایه را نیز وادار به پیوستن به این پروسه بسازد. تایمز می نویسد جنرال فیل جونز یک مقام نیروهای ناتو در کابل گفته است صدها جنگجوی طالب تا به حال به طور غیر رسمی از جنگ دست کشیده و به خانه هایشان برگشتند. با باور جونز دلیل اصلی آن این است که این طالبان فکر میکنند که برای آنها پیوستن به پروسه صلح به طور رسمی دشوار است. تایمز به نقل از جنرال جونز گزارش داده که میگوید این طالبان فکر میکنند که پیوستن رسمی آنان به پروسه صلح سبب آوازه های می شود که گویا آنان به حکومت تسلیم شدند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره تازه اش گزارش نوشته است درباره نیروهای امنیتی افغانستان. نیویورک تایمز می نویسد هفته گذشته جنرال جیمز آموس قماندان قوای مارین آمریکایی به ولایت هلمند سفر کرد و در آنجا پیشرفت در روند آموزش نیروهای امنیتی افغان را امیدوار کننده خوان. با باور نویسنده این مقاله نیویورک تایمز در سالهای گذشته ولایت هلمند مرکز طالبان بود، اما در یک سال اخیر در این ولایت پیشرفت زیاد مشاهده شده است. بنوشته نیویورک تایمز حکومت افغانستان و نیروهای ایسف اکنون کنترل همه نقاط ولایت هلمند را در اختیار دارند. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز که خود به ولایت هلمند سفر کرده می نویسد در جریان این سفرش به هلمند نظامیانی که تجربه جنگ در عراق را هم دارند به وی گفتند که سربازان افغان نسبت به سربازان عراقی بهتر. بنوشته این نیویورک تایمز نیروهای افغان در نقاط مختلف به شمول ولسوالی موسی قلعه گزمه می کنند و در هنگام برخورد میدان جنگ را رها نمی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشتاین. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید ظرف 5 ماه اخیر 18 هزار جریب زمین های دولتی در 5 ولایت کشور از نزد غاصبان زمین دوباره گرفته شده. در این حال والی هرات از بازپسگیری هزاران جریب زمین غصب شده دولتی در این ولایت خبر میدهد. سید فتح محمد بها با جزئیات بیشتر.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان غصب زمین‌های دولتی را یک چالش بزرگ خوانده و میگوید این مسئله سبب زیان بزرگ مالی به دولت و مانع زمین‌های کاری به مردم شده است. محمد آصف رحیمی که به روز شنبه با شماری از والیان و مقام‌های دولتی در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، از بازپسگیری هزاران جریب زمین‌های دولتی که در ولایت‌های کابل، ننگرهار، هرات، قندوز و غزنی غصب شده بودند خبر داد.
بیشتر از 18000 جریب زمین در 5 ولایت افغانستان استرداد شده که 600 جریب آن در ولایت کابل، 9600 جریب آن در ولایت ننگرهار، 3700 جریب آن در ولایت هرات و 500 جریب آن در ولایت قندوز و 3200 جریب آن در ولایت غزنی استرداد گردیده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید روند گرفتن زمین‌های دولتی از نزد غاصبان در سراسر کشور به شدت ادامه داشته و هم اکنون 500 قضیه غصب و منازعه زمین از سوی نهادهای مربوط زیر بررسی قرار دارد. در عین حال داوود شاه صبا والی هرات نیز از بازپسگیری هزاران جریب زمین‌های دولتی غصب شده در این ولایت طی سال گذشته خبر داده و میگوید که در سال جاری این روند بیشتر شدت خواهد گرفت.
ما سال گذشته در ولایت هرات حدود 20000 جریب زمین که مربوط
وزارت زراعت بود و مربوط بیت المال بود. از چنگال قاسبین راه ساختیم و 3500 جریب زمین فقط کارایی است که در 5 ماه گذشته صورت گرفته. یعنی مقدار زمینی که در ولایت هرات از غصب نجات یافته بیشتر از 24000 جریب زمین است.
آمار نشان می‌دهد که هنوز هم حدود 4 میلیون جریب زمین‌های دولتی در سراسر افغانستان در اختیار غاصبان زمین قرار دارد. گفته
سوال هم از پیام‌هایی که شنونده‌های رادیو آزادی از سیم‌کارت‌های اتصالاتشان به شماره 818 فرستادن. محمد سالم فراموز مؤسسه 15 ژورنالیسم پانتون شیخ زاید ولایت خوست در اسمس می‌نویسد نداشتن لیلیه که شرایط مناسب را برای درس خواندن به بار آورده و شرایط امنیتی در داخل شهر خوست محصلان را دچار مشکلات عمیق ساخته است. از وزارت تحصیلات عالی خواهان توجه هستیم. سید عبدالقدیر واسق از فاریاب ولسوالی قیصار اسمس کرده و می نویسد از دولت خواهش می کنیم که یک مضمون صلح یا وطن دوستی را تهیه و در خدمت شاگردان عزیز مکاتب قرار دهد.